دوی بجیشت وی السلام علیکم احمد شیبریم در ساعت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلورو چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګېدلې دي اجازه ورکړه چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د استخبارات لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولی شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سشکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1988 د پریکړې له مخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. د یوناما مشر روزا اوتنبایو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوحې د دریمې غونډې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې د دوحې د دریمې غونډې پر جزئیاتو او لازمو همشغیو خبرې وشوې. یوناما ویلي دي چې د دوحې د دریمې غونډې پر اجنډا کار روان دی. طالبان غواړي چې په دې دوه ورځنۍ غونډې کې چې د ملګرو ملتو له لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په 13 پیلې چې خپل اجنډا وړاندې کړي. خو نړیوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغوی ته په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړی سیالي ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت سهار 4:00 پیل شي. افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی لوبه له یوګندا د 115 منډو په توپیر ګټلې او دا یې دوهمه مسابقه ده. د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په 2 د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربهتوب پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لسکونو چارواکو د ویزو د ورکړې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د دوشنبې په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خاطر لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر پرون د ویزو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د ډیموکراسي په کمزوري کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ چې د پارلمان غړیو دا قانون تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسیې همدا ډول قانون ته ورته بلل شوی چې کرملن د مخالفانو او ډیموکراتیک اپوزیسیون د ځپلو لپاره کار ترې اخلي. دغه قانون لمخې هر غیر دولتي مؤسسه چې خپل څبان دي 40% تمویل له بهر تر لاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عامل په توګه ثبت او راجستر شي. د اوکران د هوایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال میکولا اولشوک په یو بیان کې وویل روسیې نن 50 بې پیلوټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکران پر نهو سیمو توغولې دي چې دا برید تقریبا یو مخشن شوی دی. اولشوک زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګېدلې دی. د کیف والی وایي چې د لګېدلې اور له امله مرشوب نه دا وشته.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د افغانستان لپاره د دوهې تر مهمې غونډې مخکې تحولات احمد شبریم د آزادی پڅپوکي پروګرام کې ساسو کوربا. السلام علیکم. دا مسله چې یاد میکړه د خبرونه کې سیړو د ملګرو ملتونو په مشې د دوهې د دوه ورځنۍ غونډې پیلې دوته څبان دي درې ونې پاتې دي. د تیری وی اونې پترس کې طالبانو د سره پول غور او پنشیر په ولایتونو کې پولیسکونو کسان په درو وهلې دي. د سزا عکس العملونه پاره ولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په اکسپانه یا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا ظالمانه جزاوی باید ختم شي. یوناما هم علني او ډلیزي سزاوی غندلې دي. په دې ترڅ کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو بشري مرستو همغږي کوونکي مارټن ګریفټس د سیشن بي پروسوویل چې دوی له طالبانو څخه ځینې ژمنې اخیستې وي چې څنګه چاري ورسره مخ ته یوسي خو هیلې ختلې دي. ښاغلي ګریفټس په ځانګړي ډول د شوزو انجونو حقونو ته اشاره کړې ده. د نویو تحولاتو په لړ کې یو هم متحده عربي اماراتو ته د سیشن بي پروس د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سفر و. حقانی د واشنگتن په تورلسک شامل دی او د ابوظبي ته رسمي سفر ولاړ. هلته د متحده عربی اماراتو د امیر شیخ زاید آل نهیان په شمول له یو شمېر چارواکو سره وکتل. تر دې سفر یو ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر په واشنگتن کې د یو خبریال د خبرې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د حقو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک لمخې ورکول کیږي. بل لور ته د دوی د غونډې په دورشل کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او د چهارشنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سنت پیټرزبورګ په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې خبري غونډې ته وویل چې واقعیت باید ومنل شي. په افغانستان کې واک له طالبانو سره دی او له دوی سره به روسیه روابط غښتلي کړي. ماسکو د سنت پیټرزبورګ غونډې ته د طالبانو پلاوی هم وربللی او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د اونۍ په پیل کې وویل چې د شنبې په ورځ د جون په 8مه به تهران د افغانستان لپاره د ماسکو د فارمټ په چوکاټ کې د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د روسیا او ایران د استازو ترڅنګ د پاکستان او چین استازي هم برخه واخلي چې د جنو راپورونو له مخې د تهران په ناسته کې به د اجنډا یو مهم ټکی د دوحې غونډه وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، د شوزو د چارو فعالې نزیفې جلالی، د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. که راشم د دې بحث خلاصې ته، پدې کې ګومان کوم د دوی تر غونډې مخکې درې ټکي ډېر مهم دي یا درې موضوعات مطرح دي. لومړی دا چې نړیوال باید څو وکړي، دویم دا چې طالبان باید څو وکړي، دریم دا چې له طالبانو پرته هغه کسان چې له طالبانو سره نه دي هغوی باید څو وکړي. که لومړی راشم اغلی کړو خیل، تاسو ته څه فکر کوي چې نړیوال باید څو وکړي چې د افغانستان څنګه څنګه سهواره شي او یو پرمختګ پکې وشي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. د دوه ناسته مهمه ده. زه فکر کوم دا پروسه باید ناکامه نشي او افغانان باید هڅه وکړي دا پروسه کامیابه کړي، ځکه چې اقلا له دې پروسې لارې د افغانستان موضوع باندې بحث کېږي او تر څو پورې نړیوال هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د کابل اداره هم فیصله مسؤوله کړي چې باید ځینې اقدامات وکړي. څنګه چې تاسو وویل چې درې مهم برخې دي چې باید باندې کار وشي، د نړیوالو څه مسؤلیتي دنده ده، طالبان باید څه وکړي، هغه څوک چې طالبانو د حاکمیت سره موافق نه دي هغوی باید څه وکړي. زه فکر کوم د ټولو دا مسؤلیت دی چې په دې حساسه مرحله کې او د دې پروسې کامیابولو لپاره باید ځینې جدي اقدامات وکړي. لومړی خو باید ملي ټولنه ته دا مهمه ده چې د افغانستان موضوع اقلا دوی هغه تقابل یا هغه مخالفت چې د یو بل په ضد باندې لري یو طرف ته کېږي، ځکه چې د افغانستان مسله فکر کوم که افغانستان کې هر څومره وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، افغانستان په انزوا کې واوسیږي، ستوریستي ډلې هلته مصونه واوسیږي، غیر قانوني مهاجرتونه صورت ومومي، افغان میرمنې له ټولو حقونو څخه محروم سي، دغه ټول ځینې حالتونه دي. یا مسله د مواد مخدر مسله ده، ټول دغه موضوعات دي چې د دې اغیز نه تا چې په افغانستان باندې به په دې په منطقه او په جهان باندې به هم وي. نو مهم هم دا ده چې چین او ایران او روسیا خصوصا په دې بچار په لټه کې ونه اوسېږي چې څنګه د غربي نړۍ د مخنیوي لپاره دوی دومره نرم دریځ طالبان په وړاندې باندې ولري چې وروسته به دوی خپل نسل جبران اولی او موږ څنګه چې ولدي دوی خپله مستقیمه متاثر شو، هغه عمله چې په روسیا کې وشوه یا په ایران کې اوس راځو په همدغه شکل به د غربي نړۍ هغوی باید حد اعظمي کوشش وکړي چې یوه اجماع ته د منطقې ممالک سره ورسیږي، تر پسو پورې په دغه دریځ کې ټول همغږي اوسېږي. دا همغږي د دوی او د افغانستان په ګټه ده.
مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوي؟ آیا دا ممکنه ده چې په اوسني وخت کې چې په نړۍ کې اغه د سړې د جګړې وخت یو ډول په تودې جګړې بدل شوی دی، غرب او شرق د افغانستان په مسله کې سره نشدي شي او یا سره لاس یو کړی؟
مننه چې سپ تاسو ته جناب کرشنه سپ ته او دونکو له دونکو ته سلامونه نیکيله. مشکل خبره خدا ده چې لکه چې تاسو هغه شعر او کوس وخت کې دغه نړیوال لانجه به هر زیات دی، افغانستان هم د دغه نړیوالو لانجې یو برخه ده. زه داس فکر کوم سره د دې نه چې ټول په دې باندې پوهېږي چې افغانستان به یو سیاسي ثبات ته ورسیږي، افغانستان کې به دغسې یو نظام حاکم وي چې هغه نورو هیوادونو ته مشکل جوړ نه کړي، د مخدره موادو مسله دلته حل وي، د تروریزم مسله دلته حل وي، او حکومت یا نظام هغسې یو نظام وي چې په معیارونو باندې برابر وي. لیکن متاسفانه چې دغه نیت هیڅ خوا کې موږ نه وینو او دغه مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. اوس نو که موږ صادقانه قضاوت وکړو، تاسې وګورئ هغه هیواد کې چې د هغه په رهبري باندې بندیزونه لګول شوي دي، دغه کسان په آزاده توګه د هیواد نه بهر سفرونه کولی شي، حتی د دولتونو د مشرانو سره په مستقیمه توګه دوی مجلسونه نیسي. امریکا، ناټو، غرب، اروپا په دې ټول خبر دي. یعنی دلته سړی ګوري چې خپله هغه هیوادونه چې دوی تعزیرات وضع کړي دي، هغه هیوادونه چې ظاهرا دوی د لانجې د هر دپاره تلاش کوي چې دوی خپله خپل عمل کې په خپل نیتونو کې صادق نه دي. د بل خوا نه د سیمې هیوادونه د هغه مجبوریتونو له مخې چې افغانستان دوی سره په ګاونډ کې پروت دی، دوی باید روابط خپل وساتي افغانستان سره. لیکن دې سره جوخت دوی په حالاتو باید نظر وساتي. دا بله لانجه ده د افغانانو.
یعنی اتمر صاحب، تاسو داسې فکر کوئ چې د نور هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې سره نږدې نه شي؟
یقینا چې دوی اوس وخت کې نه نږدې کیږي، ځکه په نړۍ کې د اوکراین جګړه، د غزې جګړه، په سیمه کې دغه کشمکشونه او لانجې دغه شي ته یا دغه همکاري ته بهتر دی چې زه وایم دغه همکاري ته دوی چمتو نه دي.
د نظیفی جلالی نظر به واخلم. آغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ چې د داویې غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال د افغانستان په قضیه کې سره نږدې شي؟
د دوهی درېمې غونډې ته البته په ډېره جدي سترګه باندې نه ګورم، په دې خاطر باندې چې په دغه غونډه کې خو د طالبانو کیسه کې د نړیوالو موضوع او دا چې بیا ټول نړۍ د دوی په مقابل کې یو موضوع ولري، دا ډېر ستونزمنه کار دی. او دغه پروسه خپل طالبانو ستونزمنه کړې ده، په څه خاطر باندې چې طالبان د دې کوشش کوي چې هر هغه څه چې د دوی خوښي، هر هغه څه چې د دوی د شرایطو سره مطابقت ولري، د دوی په نفع باندې
هغه ډول باندې وایي. آغلی جلالی، او وخت چې ست خبرې نیسم، د طالبانو مسلې ته وروسته په بحث کې راځو چې طالبان باید څه وکړي. لیکن اوس سوال دا دی، د نړیوالو په برخه کې فکر کوي چې نړیوال به متحد شي د افغانستان په قضیه کې، لکه څنګه چې څه باندې دوه لسیزې مخکې د بن د کنفرانس په وخت کې د افغانستان ګاونډي غربیان شرقیان ټول سره په یو خوله شول؟
یو دریب لري د طالبانو په وړاندې باندې خپل حساسیتونه، خپل د کوم تهدیداتو څخه چې دوی ویره لري، دوی یو موضوع لري. او غربي هیوادونه او ځینې قدرتمند هیوادونه د امریکا په شمول باندې دوی د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو په حصه کې یو متفاوته موضوع لري، او دغه هیوادونه خپل د سیاسي ګټې څخه تیریږي هم نه. په همدې خاطر باندې دوی هر یو خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو موضوع ته دی دوی ورسیږي. خو د بلې خوا بیا هغه د تروریزم په مسله کې چې د تروریزم په علیه باندې هغه مبارزې ته چې هم د منطقې هیوادونه ځینې یو څه بیریږي او هم قدرتمند هیوادونه ځینې بیریږي، په دغه برخه کې د هیوادونو اوس کوشش کوي چې یو روډ مپ او یا هم یو نقشه د لاره پیدا کړي، و دغه ته چې دوی وکولی سي هم ټول د افغانستان په وړاندې باندې یو موضوع ولري او هم خپل سیاسي منافع، اقتصادي منافع خوندي کړي. خو دغه نقشې د لارې جوړول دا مشکل دی.
مننه.
دا ودونه وکولی سي د طالبانو په وړاندې باندې د خپل یو موضوع ولري او یا هم نتیجې ته سره ورسیږي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اغه لیکړو خیل څه فکر کوي چې که څه تاسو د دې دوهې د غونډې په اهمیت ټینګار وکړ، لیکن فکر نه کوي چې د دوهې د غونډې تر جوړېدو مخکې د سیمه هیوادونه ځینې یو ډول طالبانو سره نشتی شوې دي، ځینې د غربیانو او د بشري حقوقو د ډلو انتقادونه زیات شوې دي. فکر نه کوي چې کله یو مهمه غونډه راځي ورلمه خبرې دی او څه آسانو ته زمينه سازي مساعد شي چې آسان سره نشتی شي کترنګ
د طالبانو په اړه باندې فکر کوم چې ام غرب ام شرق دواړه اندېښنه لري. مهم هم دا ده چې خودی په خپل منځ کې بل باندې اعتماد نه لري، ځکه چې د خصوصا د منطقې ممالک چې روس او چین او ایران دي په شک په سترګه غربیان ته ګوري او فکر کوي چې د دوی هغه نږدې اړیکې له طالبانو سره شاید د دې وخا غوي بیلګه وي چې دوی غواړي چې د طالبانو حاکمیت دغه وضعیت هغه افراطي ډلې چې وسلته نشته دی د منطقې ثبات خرابه کی او دوی ګټه په خطر کې ول
او بخشي اغلی کړو خیل او بخشي کدا سیوی نو ولې د روسانو روابط له طالبانو سره ډیر نږدې شوی دی پورستیو کې حتی د سنت پیټرزبورګ په غونډه کې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه د ولادیمیر پوتین خبري د طالبانو ډیر په ګټه وي او وی ویل چې دا یو ځنۍ واکمن ځواک دی په افغانستان کې او باید روابط سره بهتر کړي.
ما خبر به کمله کړنه جناب شیبر صاحب خبر هم ده چې یو بیتمادي موجوده دی او د شکل لري چې دوی په خلاف با کارول کیږي. نو پام دې خاطر دوی هدي ازمي کوشش کوي روسیا چین او ایران چې طالبان ته دومره ځان نږدې کړي تر څو پورې د طالبانو اعتماد ترلاسه کړي، طالبان ته پیسې سیاسي رشوت ورکړي تر څو پورې هغه اړیکې چې دوی له غربیانو سره لري او یو غربیان تاسو کوبکونه کوي هغه به اثر شي او دوی وکړی چې دوی ته هیڅ نه وقدر د طالبانو طرف نه متوجه نشي. دوی پیږي چې طالبان په کوم وضعیت کې قرار لري، کافي حمایت غربیانو لري او همدارنګه افکار طالبان ته کوبکونه هم کوي. دوی د پردیش شاو سیاست په کامل خبر دي، نو هم دې خاطر دوی کوشش کوي چې دومره نرم او ملایم او خبر خود وکړي تر څو پورې طالبان متاثر شي د غربیانو له حمایت د منطقې له ممالک له حمایت څخه او دوی ته ډاډ یو اطمینان ورکړي، ځکه چې دا باندې په یاد وساتې شي بارسه چې روسیا مطمئن تر اوسه پورې دا کومې خبرې سې کې دا د اصلي خبرې نه دي، دا د هغه د مجبوریت سیاست دی چې دوی مخته وړي تر څو پورې دا وښيي امریکا ته غربیانو ته چې دوی مثلا که هر څومره کوشش هم وکړي بیا هم دوی په منطقه کې دي او دوی غواړي چې اقل نه فرانسان دوی اثر لاندې د خپل منطقې مملکت کړي او فکر کوي چې د غربیانو په خبره ورو ورو په همدغه نرم سیاست باندې د طالبانو سره به د غربیانو په خبره قطع کړي او غواړي چې د طالبانو همکاري په دې لار کې ولري. نو دا یو هڅه ده چې دواړه په یو رقم په کشمکش کې د طالبانو د خپلولو تر څو پورې د یو بل لاس له دغه ځای نه قطع شي.
او مننه ازادي په څپو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مو د افغانستان لپاره د دوه تر مهمې غونډې مخکې تحولات د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتون کې شینکې کړو خل د چارو کتون کې نزیفه جلالی او د پانتون استاد اساق مرته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک تلاره مو دا مسله مطرح کړې ده، غنو اوریدونکو خپل نظر او پیغامونه را سره شریک کړي دي. لټولو مننه کوم که ځین پیغامونه پاته شول د لپاره چې ډیر دي له دوی بخښنه غواړم، خو یو شمیر به راوخلم. پلوشه بهار لیکي د وطن پرمختګ باید دنجونو مکتبونه یعنی دنجونو مکتبونه باید خلاص شي، دنجونی باید په حجاب کې مکتب ته لاړ شي او د شریعت سره سم تګ راتګ وکړي چې د بهرنیو ملکونو سره زموږ تګ راتګ زمينه منستر راشي. دوی د سلی کلی دي سپین وردګ لیکلي دي دنجونو مکتبونه باید پرانستل شي. اسد خان لیکلي دي مکتبونه تر ټولو د ټولو لپاره باید پرانستل شي. عبد الله خان لیکلي دي چې امریکا په نظر کې نیولې هغه سي کیشي. سید محمد عابد اغا لیکلي دي افغانان باید د نړیوال ټولنې غړي ټوب تر لاسه کړي. تل هم مومن لیکلي دي افغانانو سر له پخوا څکړې دي چې ملګری ملتون ورته غوته په غاشتي افغانان اوست آرام ساحلي. برهان الدین سنگین لیکلي دي افغان حکومت باید په خپل دریس کې تغییر را نولي، یو ښه چانس ته چې دغه غونډه کې افغان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. مزمل ایمل لیکلي دي تر ټولو مهم موجوده نظام حاکمان د بوند غونډې اشتباهګانی تکرار نکړي او ټول ملت ته د ګډ نظام او حکومتولي چانس ورکړي. هارون نجیمی لیکلی دی یو والی همشخی یو بل سره او د ولس ژغ اوریدل او پوره درناوی دی وشي. ابو حمزه صدیقی لیکلی دی کچرت افغانان د غوړی چې تلپاتې سوله ولري او سنې نظام دی نه دی پکلکه ملاتړ وکړي. رحمت قیوم آشنا لیکلی دی دا یو بیروکراسي نظام دی د مشکلاتو واقعي حل نه غوړي د دوی اشاره ملګرو ملتو ته ده. فضلی مسافر لیکلی دی دا نظام په اوسنی وخت کې بے مثاله دی. ابراهیم حنفی په موږ انتقاد کړی دی ویلی دی چې افغانان د ستاسو له منافقت نه ځان وژغوري، البته موږ منافق نه یو. وروره شیر افغان لیکلی دی افغانان باید د ازادي راډیو خبریالان په دا سر سر وولي، ولی خیریت که همدغسې یو بل په سر سر ولو نو کله به وطن ته سوله راځي. او فضلی عظیمی لیکلی دی چې مکتبونه خلاصول او د میډیا ازادي مهمه ده. او رحیم نورستانی لیکلی دی باید په خپلو کې سره جوړ شو او سره یو ځای کښینو، دښمنۍ او بدبینۍ نوره پریشتو او یو متفق قوي نظام او د دایمي سولې لپاره کار وکړو. سید محمود عابد هغه لیکلی دی افغانان باید د نړیوالې ټولنې د غړیتوب ترلاسه کړي. له ټولو مننه کوم. یو شمېر نور پیغامونه هم راغلي دي، خو اوس به راشم د طالبانو مسلې ته. اتمر صاحب، ستاسو په باور د دوی غونډه را روانه ده او احتمالا طالبان هم دا پله برخه پکې اخلي، دوی باید څوک چې د افغانستان اوسنی مشکل چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی یو نظام لرو، لږ تر لږه دغه ستونزې حل شي؟ اتمر صاحب،
طالبان باید از من ملی ګټي په نظر کې ونیسي. دوی د سیمه ایز لوبو ته نه ورځي. همدا تېره د دوهې غونډه کې تاسو ولیدل چې د ایران د نماینده، یعنې ایرانی نماینده، دا ټول تصمیمونه ونیول او خبرې کولې. حتی د ایران نماینده هم په دعا کې دا خبره کول د طالبان نه ډېر اوچت آواز چې مونږ نماینده نه غواړو ضرور نه دی. یعنی دغه مسایل دي چې طالبان من هست یو هیواد د نمایندګانو په حیث دوی باید دغه صلاحیت چا ته ورنه کړي. دا چې د تهران فارمټ په دغسې وخت کې دایریږي، دا خپل هم دا معنی لري چې طالبان خپلواکي نه دي. په دغه مسایلو کې دوی باندې په زوره بعضې خبرې منل کېږي او بعضې خبرې دوی ته په خوله ورکول کېږي. او دا بیا هغه نړیوال رقابتونه دي چې موږ او تاسې په دې باندې مخکې خبرې وکړلې. اوس نو خبره دا ده، لکه چې دوستانو په دغه فیسبوک کې خپل نظریات ورکړي، تاسو وګورئ په دې کې یو دوه هغه نظریاتو چې د شخصي او واقعي نه و شخصي خپل نظر، لیکن ټول نور مثبت طرحې یا مثبت وړاندیزونه درلودل. مثلا د نجونو د مکتبونو پرانیستل دا یو ضرورت دی. مونږ د نړۍ نه وروسته پاتې کېږو. زموږ نسل د اوسني نسل ته یو لوی تاوان دی. دا نسل تباه کېږي. د دوی پوهه ودرول یا د دوی تعلیم ودرول دا صحیح نه دی. بل دا چې هر حکومت چې هغه باید ملي د کار زمینی مساعد کی برنامه ولری، دا خبر دی چې ټول افغانان په دې باندې پیش پاورس هم دغه مطبوعات هم دغه لګیا دي. طالبان باید دغه مسایل ته جدي توجه وکړي. نو که دوی دغه خپل استقلالیت حفظ نه کړي، اول خصوص دې باورم چې د دې طرح د دوهې دپاره دا دی چې دوی شرطونه لري. تقریبا نه شرطه دوی وړاندې کړي دي د دوهې دپاره، او هم داسې شرطونه دي چې یعنې ډېری معقول نه دي. ځکه په اوسني وخت کې تاسې د دې دپاره چې که د مشکل یو حل لاره لټوئ، دغسې منفي دریز او دغسې توقع د نړیوالو نه چې هغوی برعکس تاسې نه توقع لري، په دغسې یو دریز کې معنا دا ده چې تاسې مفاهمې ته نه ځئ. معنا دا ده چې تاسې خپله غواړئ چې دغه فرصت ضایع کړئ. نو دا مونږ نتیجې ته نه رسي. لیکن که طالبان دا غواړي چې د نړیوالو جزء شي، نو دا ضروري ده چې په هغه معیاراتو باندې باید دوی صلاح او امنا وکړي کوم چې نړیوالو ته مهم دی، کوم چې خپل افغانانو ته مهم دی. او که موږ دغه تقابل ته لاړ شو، دا کیدای شي په راتلونکي کې د نړۍ موقف کې د افغانستان په مورد کې تغییر راشي. او دا بیا هیواد ته زموږ خلکو ته
مننه، احمد صاحب مننه. اغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ خصوصا د نجونو د شونځیو او د پانتونونو او د دوی د کار او د بشری حقوقو مسله تل ډیر مطرحه ده؟ د دوی د لومړی غونډې نه مخکې هم مطرحه، د غونډې په جریان کې هم یاد شول، د دوهمي غونډې په جریان کې هم یاد شول، او دا اوس هم یو ډیر مهم ټکی هم ده یادی شي، او حتی د نړۍ مختلف سیاسي او چارواکي او د بشری حقوقو مسولین هم دا خبره کوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې د دوی تر غونډې مخکې باید څه وشي چې دغه حق چې د ټولو ته د منلو دی دا تر لاسه شي؟
ګوري لکه څنګه چې اتما صاحب مخکې هم ورته اشاره درلوده، له طالبان دغه یو بې ځای شرایط ایشي دي چې هغه لار دې ته بندي چې مخکې لدینه چې دا غونډه وسی د ستونزو د حل په خاطر باندې، بیا په تیر کې د شوزو د موضوعاتو په خاطر باندې، د دوی د کار حق، د دوی د سیاسي مشارکت حق، او تر ټولو مهم چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د تعلیم او تحصیل حق دي، چې حتی د افغانستان هغه ټولو لیدمن خلک ژوند کوي، هغوی هم د دې خواهش لري چې په افغانستان کې دوباره مخاطب خلاص شي. خو دلته بیا طالبان حتی د دې سره موافق نه دي چې د دوی په دریمه غونډه کې دي د مدني استازي او یا حقیقي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا خپله د ناپوهۍ ځای دی، که چېرې طالبان وغواړي هم په خوشبینۍ سره تر اوسه پورې مثلا موږ موضوع ته ګورو، د برګزار کوونکو لخوا څخه شوزو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، یا د مدني ټولنې استازي ته او یا هم نورې سیاسي ډلو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، چې دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې طالبان په پوره منافقت سره خپل دغه اجنډا منلی. خو یو سادهګي چې طالبان کوي، هغوی داسې فکر کوي چې کچيري د دوهې په غونډه کې دوی خپل اجنډا نړیوالو باندې ومني، شاید نړیوال دی په رسمیت باندې وپیژني، خو خپل رسمیت پیژندنه هم د سازمان ملل متحد منډیټ مطابق ځانته فاکتورونه لري، چې یو مهم فاکت یې دادی چې په افغانستان کې صحیح دی چې دوی حاکمیت لري، لیکن دوی مشروع حاکمیت نه لري د خلکو لخوا، چې دا هم د
مننه
ارزیابي مورید باید وګرځي.
مننه.
څه چې باید کېدلی هغه دا و چې د افغانو شوزو سره هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، د دوی نظریاتو ته درناوی سوی وي، د شوزو د مشارکت سره مخالفت نه وي سوی، د مدني ټولنې د استازو سره مخالفت نه وي سوی، او د پخوانی سیاستونو د ګډون څخه مخالفت نه وي سوی.
مننه. اغلی کړخیل، تاسو څه فکر کوئ دغه د شوزو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې الله هم څه باندې درېونی د دوهې غونډې ته پاتې دي، څه باید وشي، کوم ګامونه باید واخیستل شي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي؟
ګوري د افغانانو بیداری یووالی او د یو بل منل ډېره مهمه ده، ځکه چې بایبل ټولنه هڅه کوي کوم کشمکش مافیا د شرق په غرب د طالبانو پر سر روانه ده، واقعا د دوهې اجنډا متاثره کوي. اجنډا په یو شکل ترتیب شوی، اوس طالبان او منطقه غواړي چې دغه نور موضوعات داخله کړي، او اصلي موضوعات چې د سیاسي پروسه د یو غوړ په یو تخنیکي پروسه بدل کړي، موضوعات چې هغه ضروري دي غواړي په دې د ټول باندې بحث وکړي. نو دې خاطر د افغانانو یووالی، د افغانانو دریز راپورته کېدل، او خپله هغه نگرانی شریکول به ملي ټولنه سره، چې تاسو دا وړه د مهمه پروسه دی لپاره چې مثلا طالبان راشي، نو تاسو غواړئ چې هغه پروسه د منطقي یا د طالبان په خوښه باندې بدله کړي. نو که چېرې افغانان شکایت ونه کړي، که چېرې افغانان خپله نگرانی ونه کړي، که چېرې افغانان سره یو نه شي، نو په همدغه رقم به هر څوک به هم د اجنډا په سر باندې به نظرې روانې وي، همدارنګه د ګډونوالو په سر به دغه نظرې روانې وي، ځکه چې منطقه غواړي چې د منطقي میکانیزم له طریقې حل کړي، او بایبل ټولنه غواړي چې دوی پروسه کې د ځانګړي استازي له لارې د موضوع ته رسیدګي وشي. اما دلته د افغانانو دریځ مهمه ده. طالبان متاسفه ده چې متاثره دي شاو په دغه ترمنځ، او خپله او هم هغه د کابل اداره خپله په واک کې نه ده چې هغه وکړي چې قندار نه کاملا یو پیسار یو اختیار تر لاسه کړي چې دوی وکړي سي یو
اغلی کړوخیل. بله، او بخشه تاسو خبر نیسم، تاسو د افغانانو په یووالي باندې ټینګار وکړو، آیا فکر کوي چې دغه کوم سیاسي کسان چې له طالبانو سره مخالف دي یا کوم افغانان چې مدني فعالان دي یا حتی په دغه خواله رسنیو کې فعالیت کوي دا ممکنه ده چې دوی سره لشتر لشتر سره نشتی شي ځکه په دې برخه کې هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي
ګوري دلته څو هیڅوک د چا شخصي مخالف نه دي دلته د غلطو سیاستونو مخالفت روان دي چې د افغانستان کې ګټه نه ده نن چې افغان مېرمنې کاملا له دوی خپل حقونو څخه محرومه دي یا مکاتب یا پوهنتونونه ترلاسه شوي ده د افغانستان تاوانده موږ په دې کې پېږو چې افغانستان ته څه دمه رسېږي نو دې خاطر کې هر څوک دې کې هڅه نه کوي او افغانان کوشش نه کوي چې سره یو سي مطمئنه ده پروسه به نور موجود کیږي او دا وضعیت په لا لانجمن کیږي او هر څوک د خپل ګټو په خاطر باندې دغه پروسه به متاثره کړي نو د افغانانو یو والی د افغانانو چمتو کېدل د افغانانو یو دریز غوره کول واقعا په دې پروسه باندې به مهم تاثیر لري امیدوارې چې افغانان د افغانستان د ګټو په خاطر باندې سره یو شي خپل شخصي غوښتنې یو طرف ته کړي دا یو وخت راغلی چې د افغانستان د ښه وضعیت رامنځته کېدل لپاره د افغانستان له انزوا څخه وستل لپاره افغانستان کې هر وګړی د پوره حق د لودل په خاطر باندې د ځان ته مشروعیت ورکول په خاطر باندې بیا سره یو شي کنه غیر دغه نه به د شرق او غرب لوبه به د افغانستان په سر روانه او موږ متاسفانه میدان د جنگ کشمکش او په اخر کې به یو ځای کې مات ورکو
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي په چپو کې پروگرام د یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لاره را سره دي د دوی نظر به هم درنو میلمنو له تاسو سره او له نور اوریدونکو سره شریک کړم مهرباني وکړئ تاسو سره است
شباته محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګچرو جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لري تاسو مهرباني خیر یوس
مننه خدای پاک قدر وکړي شباته محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ده واقعا کوم مرمنو اشاره وته وکړه شباته محترم زموږ په فکر او نظر باندې کدا چې کمپرنسونه یا د غونډې جوړیږي د افغانستان حکومت هم باید شباته محترم په جریان کې و دغه مثال د خبري استاد یو بل مثال زموږ حکومتونه مثال د اکثره غونډې جوړیږي شباته محترم د افغانستان حکومت کوم استاد نه وغوښته سوی نو باید دا چې واستاز مثال د افغانستان د حالت شبر سم محترم چې د افغانستان واقعیتونو مثال دغه سره شریک شي سوندې وسره شریک شي د خلکو مشکلات وسره شریک شي او دا چې مثال دغه ملګر ملتونو شبر سم محترم چې کوم دغه د دوه کې په دغه کې کړي و د غونډې چې مثال د خبرې جوړیږي دوه ته باید اشاره وشي شبر سم محترم ځکه د افغانستان حکومت چې په رسمي دروسه نه دی پیژندل شوی په ملګر ملتونو کې چې کې نه ورکوي سوی باید دغه سوندې شي شبر سم محترم نړیوال د دې وتیر چې حکومت چې د افغانستان حکومت مغوستنه دغه چې شونځي خلاص کړي دا مثال د افغانستان د خلکو یو ضرورت شبر سم
ډیر مننه اتل سپ چې په خبرونه کې مو برخه واخسه بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په پوک پروګرام نه مهرباني وکړي
السلام علیکم شبار صاحب تاسو استاد ملمنو ته سلام ونوایم
وعلیکم السلام مهربانی
محمد نائب اکیار ملشندان شبار صاحب ما په نظر ک اسلامي امارات په دا غونډه کې ګډون ونه کې دا غونډه به معنی وي ځکه به معنی وي چې معنی حکومت نه وي په شتي کې نه وي دا غونډه به معنی ده باید د اسلامي امارات ګډون پښته وکړي
ډیر مننه یو بل اوریدون کوم را سره دی مهرباني وکي اوسې په سپوک پروګرام دی
شمار صاحب ما زه غوري
bale مهرباني
bale شمار صاحب سلامونه نه قبول ک سلامونه تاسو استاد سمیل منوته ټول اوریدون کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکات
و علیکم السلام مهرباني
شمار صاحب موږ خو د دینی علوم متخصصین یو شاید موږ نظر به دونه معنی دار هم نه خو خبره ده چې تاسو وایې چې څنګه کېدل شي چې افغانان سره کښین زوم دا د افغانانو په خپل درک پوري اړه لري اوس پر دندريونی پاتې د دوی غونډه ته دا کچيري جهان وغواړي کچيري جهان وغواړي چې افغانان سره کښيني دا سم ته چې ګامونه کوس نه اخیستل سوي ګامونه اخیستل کیږي او د اسلامي امارات د اسلامي امارات د مسولین سمیدا هله ده چې اول د خپل په مابین کې سره کښيني او دا شی وو کڅم دی الته استاجه توپ نه لري کسم چوکي نه لري دا شو مانادار آیات واسي چې الته په قوانینو پوي او د خلکو سره خبري وکي خیر دی که وسه خبره کوي زوایم جهان به زمر سره تعامل وکي دغه نظام دی پیلن شبر صاحب دغه نظام بل بدیل نه لري په افغانستان کې اوس دغه نظام چلیږي.
مننه ډیره.
زه وایم جهان باید د دې نظام سره تعامل وکړي او نظام باید د جهان سره تعامل وکړي. موږ ونړ جهان ته ضرورت لرو، جهان و موږ ته ضرورت لري.
مهمه خبره ده. مننه ډیره چې په خبرونه کې مو برخه سر وخت سره بشم. میلمنو ته اتمر شپ د دغه اوریدونکو په تبصرو او په خبرو باندې کا لند نظر څرګند کړئ لطفا.
دا صحیح دی ګوره، د اوریدونکو وړاندیزونه خو ډېر صحیح دي، سم دی. د قاری صاحب پښتون خبره زه بیخي تاییدوم، ځکه تاسو ګورئ چې موږ په خپل منځ کې اول وخت دغه خبره وڅېړو، په یوازې دې چې دغه دوه د درې مناسبې په برخه کې تر اوسه پورې داسې یو شی ما نه دی لیدلی چې د طالبانو چارواکي دوی په خپل منځ کې سره ناست دي، یا هغه متخصص تعلیم یافته کسانو سره دوی ناست دي، یا هغه داخلي هغه سیاستوال چې همدا اوس په افغانستان کې دي دوی سره یو مشوره کړې. دغه خپله یعنی یو ضعف دی زمونږ. موږ صحیح سمه ده چې اوس موږ امنیت لرو لیکن اقتصاد نه لرو، لیکن سیاست نه لرو. یوازې په امنیت باندې مې څه نه کیږي. ګورې د په دې وروستیو میاشتونو کې چې کله دا سیلابونه راغلل زمونږ ټول هستي اقتصاد دا ټول خاورې سره خاورې شول، لیکن موږ یو مدیریت نه لرو د دې دپاره چې څنګه موږ وشو کولی چې دغسې مسایل د هغه مدیریت وکړو، دغه مشکلات خپل د خلکو واورو او هغه دپاره د هر لارې چارې پیدا کړو. دا هم د دوه غونډې همدغسې یو شی دی. که موږ یو کس تصمیم نیسي، یو نفر هغه همداسې تصمیم نیسي چې څه د هغه د خپل خوښۍ، هغه نه ملي ګټې ګوري، هغه نه د افغانستان د خلکو نقص او تاوان او ګټه ګوري، په خپل سر یو تصمیم نیسي، دا سم کار نه دی. موږ باید په دغسې مسایلو کې اول یو بحث خپله دننه افغانستان کې د خپل ولس سره ولرو، بیا د هغوی نظریاتو نه یو شی داسې راوباسو چې هغه زموږ ملي ګټې خوندي کړي، زموږ موقف پیاوړی کړي. کله چې موږ داسې یو پیاوړي موقف نه نوسو او هلته هم چې ګورو نور هیوادونه زموږ په نمایندګي خبرې کوي، زموږ په نمایندګي تصمیم نیسي، زموږ په نمایندګي فیصلې کوي، دا زموږ هیواد ته تاوان رسوي. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه وخت کې ضرور دا دی، لکه چې دا ګران قاری صاحب پښتون دا وړاندیز کړی و، دا ډېر ښه مسله ده چې په دغسې یو موقع کې د خلکو مشورې واخیستل شي. حتی د هغه افغانانو چې دوی بهر د افغانستان نه دي، هغه سیاستوالو د دوی مشورې واخیستل شي او دوی سره تماسونه ونیول شي چې موږ څنګه کولی شو چې د دغسې ناستو نه په خپله ګټه استفاده وکړو. متاسفانه دغه دوه ناست یم چې تېرې شوې، موږ همیشه دا ویلي چې طالبان د باید د غونډې ته لاړ شي، دوی لاړل او همدغسې چې لاړ نه شو تاسو ولیدله چې هېڅ که دا قضیه هر څومره پاتې کېږي دا زموږ په تاوان ده. دا چې دې ناسته موږ نه ځو، بیا د افغانستان اصلاً داسې پاتې شو، نه د نړیوالو جز شو، نه نړیوالو تصمیم وشي نیولی، نه افغانانو کوم تصمیم وشي نیولی، نو دا بیا تاوان چا ته ده؟ تاوان موږ ته ده. او که موږ هغسې شرایط وضع کړو چې هغه ناممکني، یعنی د خبرو لاره چور بندوي، دا هم زموږ تاوان ده.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټوله افغانستان کې اوري، او د فیسبوک له لارې د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د دوه تر مهمې غونډې مخکې نوي تحولات. د بحث لپاره مو دلته د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، د پانتون استاد اسحاق اتمر، او د چارو کتونکو نظیف جلالی ته بلنه ورکړې ده. اغلی کړو خیل، تاسو فکر کوئ چې کدی بلی مسلې تراشو چې افغانان باید څوک دي؟ دا سوال لا خپل ځای پاته ده. افغانان مطلب راغه افغانان چې هغه د طالبانو له رژیم سره نه دي، یعنی له رژیم ته باندې خلک
هدف دا ته چې افغانان په اوسنی وضعیت کې مسؤلیت لري. منګه باید پرې نه کړو چې دنیا یو ځل بیا افغانستان فراموش کړي. دغه پروسه ځکه باید کامیابه شي، څنګه چې جناب رحمان صاحب ورته اشاره وکړه، چې اقل دغه پروسه ده چې اوس د افغانستان په موضوع باندې سره بحث کېږي. دلته هم طالبان مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دومره باید اوس سیاست زده کړي که نن ایران د دې پروسې سره مخالفت کې باید دا په دې باندې باندې خوشحاله نه شي چې ګویا ایران طالبانو حامیده. ایران خپل اهداف لري، روسیه خپل اهداف لري، چین خپل اهداف لري. موږ باید دې ته متوجه اوسېږو چې د منطقي ممالک له هم متاسفانه افغانان سره په ټول تاریخ کې کومه مرستې نه دي کړې، نو د افغانستان ثبات او نه د افغانستان پیاوړتیا غوښتي ده. او همدارنګه که موږ غربي نړۍ ته لاسه وتو کوم کومکونه چې اوس هم د افغاني حکومت طالبان متعلده هغه د لاسه ورکي او د بملي ټولنې په مجموع کې باید افغانستان حمایت ولري. نو طالبان باید کوشش ونه کړي چې دغه پروسه ناکامه کړي، بلکې د پروسې د کامیابۍ لپاره باید کوشش وکړي چې دغه انزوا نه څنګه افغانستان وباسي. نن دوی مسؤلیت لري، نو دې خاطره د خبرو اترو لړۍ کې څنګه چې دا ورور خپل نظریاتو کې شریکه کړه دا مهمه ده. د افغانستان بیرون داخل د افغانستان کې څوک افغانانو سره مشوره نه کوي، مطمئن اوسېږي چې په افغانستان کې اکثریت د اوسني حاکمیت سره هم نظر او هم فکر او همینه دي. همدارنګه هغه څوک چې بیرون د مسؤلیت لري، که هغه سیاسي حرکتونه دي، که هغه مدني حرکتونه دي، که هغه رسنۍ چې د باندې فعاله دي او د افغانستان لپاره کار کوي او افغانان یې په مخ بیایي، دا ټول موږ مسؤلیت لرو چې د عامه افکار راټولولو سره د انسجام د یو فکر درلودل او د یو دریځ غوره کول د افغانستان په خاطر باندې، چې افغانستان باید د اوسني وضعیت څخه ووځي تر څو به افغانستان د بهر په وړو او په پخوړو په خیرات باندې به ژوند کوي. موږ باید وضعیت کې بدلون راوړو. طالبان هم په دې کې کوشش وکړي. نو به یو ورور ویلي چې طالبان هغه د دعوت شي، خو باید درم دعوت کېږي، خو همدل پر غوښتنه کېږي چې راشي، خو مهم هم دا ده چې هغه هیئت هم صاحب د صلاحیت او د اختیار ووسیږي. څنګه چې د یو ان یو معتبر هغه وویل چې مثلا طالبان د خلک مایوسه دي، ځکه چې هر وعده کې هغه پلي کولی نه شي، ځکه چې قدار ورته اجازه نه ورکوي. او همدارنګه په داخل کې همدغه بې صلاحیت بودن د کابل د ادارې او همدارنګه بیرون کې د افغانانو د پراګندګي او د یو دریز نه درلودل بالاخره د دوه پروسه به یو ځل بیا متاثره کېږي. شرق او غرب په جنجال پیدا کوي او بالاخره ناکامي سره برابرې. نو همدا اوس هم سره وخت دی چې د افغانانو یووالی، د افغانانو یو دریځ غوره کول، د افغانستان دپاره خپل شخصي ګټه پرېښودل او غوښتل دا چې باید شرق او غرب یو اجماع ته سره ورسیږي او دا پروسه باید کامیابه شي. د افغانستان موضوع ته باید جدي رسیدګي وشي، د ځانګړي استازي د ټاکل، د ولس سره کار کول، د طالبانو سره کار کول، د سیاسي ډلو سره کار کول او منطقي مالک سره کار کول تر څو پورې دغه موضوع حل شي او بالاخره افغانستان میدان د فوټبال د مخالفینو د شاعت غد
بدونه. اغلی جلالی تاسو څه فکر کوي د وی شزینه فعال په صفات باندې تاسو په خپل باید څه وکړي د دوه د غونډې لپاره؟
زه فکر کوم ګوري اول من حیث دی وی فعال د میرمنو لپاره څه چی، بلکې د افغانستان د ټول ولس لپاره. زه مخکې لدین چې مستقیما دغه موضوع ته راسم غواړم دی ته اشاره وکم چې ګوري اول خو دغه پښتون ورور چې دلته خبري وکړلې دغه نتیجې ته ورسوله یا ثبوت ته ورسوله چې په افغانستان کې خلک د میرمنو د مشارکت سره مشکل نه لري. حتی هغه ویل چې دی یو مولادي لیکن مشکل نه لري، حال دا چې طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې د شوزو مسله کلتوري او اسلامي مسله ده. نو دا یو موضوع. دوهم موضوع اول خو زه دا وایم چې ټول هغه سیاسي حرکتونه چې دوی خپل د ځان سره په زرهاو په سلهاو میرمنې لري چې دوی د سیاسي حرکتونو یا د سیاسي
حرکتونو څخه تاسو مطلب څوک دي؟
زما هدف هغه تیر سیاسيون دي چې دوی مثلا هر یو ځانته جلا جلا په مختلف هیوادونو کې یوازې په امریکا کې تر لس ډیر حرکتونه دي، د سیاسي حرکتونه دي چې د تیر سیاستوالو لخوا ایجاد شوی دي. په جرمنی کې همدار هم، په هر اروپایي هیوادونو کې چې تاسو وګورئ، د هغه تجربې څخه چې زه لرم چې د بین الافغانی ناس دوی په خپل مابین کې کړی دي، لیکن دوی تر یو چتر لاندې نه دي راغلي. ضرور دا دي کچیر دوی غواړي چې د دوه درېمه ناسته کې خپل هغه موثرتوب وښيي، دغه ټول سیاسي حرکتونه باید درې کاره وکړي. اول دا چې دوی ټول باید یو ځای شي. دوهم خبره دا دي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او د افغانستان لومړیتوبونه باندې دوی باید خپل مابینځ کې یو نتیجې ته راسي. او په دریم قدم کې دوی بیا په یو ژغ باندې کولای شي چې د دوهې د دریم ناستې د اجنډا په خاطر باندې، د نتیجې ته رسیدلو په خاطر باندې، او خپل پیشنهادونه او وړاندیزونو د ورکولو په خاطر باندې اقدام وکړي. د شوزو مسله واضح ده، هغه شیزی چې په افغانستان کې دي او هغه شیزی چې د افغانستان څخه بهر دي، دوی یو هم د خپل شخصي منافع او پاک له تروسه نه دي جغیدلي. په دغه درې کال کې 125 ناستو کې ما ګډون کړی. په 125 ناستو کې ما نه یو سیاستمدار شزه د افغان امیرمنه لیدلې چې د دې خپل د شخصي مسلې پاک له جغیدلي، نه مې د بشري حقوقو د مدافعانو په جمله کې د سیو کس لیدلې دي، او نه هم په نورو اقشارو کې چې دوی د افغانستان په هر حق له باندې خبرې کړې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا دي چې دوی خپل منسجم نه دی، یو اماهنګي وجود نه لري.
او بخښه مشکل فهم دي کړه، مشکل فهم دي کړه چې دوی خپل کې سره انسجام نشي پیدا کولای. څنګه ممکن ده چې په یوه نړیواله غونډه کې د افغانستان حقوق له نړیوالو وغوړي؟
باندې د انسجام په خاطر باندې، د اماهنګي د ایجادولو په خاطر باندې، د یو صحیح منیجمنت په خاطر باندې، ټراست بیلډینګ او یا هم اعتماد سازي ته ضرورت ستدي. متاسفانه یو لوی ستونزه دا ده چې په دغه درو هفتو کې دغه اعتماد سازي هم ډیره مشکله دي. لیکن کچيري افغانان و غواړي، اول خو هغه افغانان چې دننه په هیواد کې دي، په افغانستان کې دي، د هغه افغانانو په نسبت باندې چې دوی د هیواد څخه بهر دي، تر یو اندازې پوری خپل باور د لاس ورکړي دي. هغوی داسې فکر کوي چې هغه کسان چې د افغانستان څخه بیرون ژوند کوي، هغوی په افغانستان کې شر او جنگ غواړي. حال دا چې دا د ټول افغانانو مسله دي، او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر دي، ټول په افغانستان کې جنگ نه غواړي. هغه کسان هم چې جنگ غواړي، هغوی هم حتی په ځینی ډایالوګز او یا هم گفتگو یا مذاکراتو کې چې ما ورسره اشتراک کړی دي، هغوی جنگ ته د دوهم او درېم غزینې په سترګه باندې ګوري. خو کچېری د افغانستان خلک او هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي، خصوصا سیاسيون، دی کولای شي د دغه ټرست بیلډینګ د لارې څخه او د یو چتر ته راوستلو د لارې څخه خپل موزه د افغانستان په حق له باندې یو اعلان کی، د افغانستان د خلکو څخه حمایت وکي، او د افغانستان لومړیتوبونه ورزښتونه وپیژني، او نړیوال ټولنې ته خپل پیشنهادات وړاندې کی، تر څو چې نړیوال ټولنه هم وکولای شي په دې باندې بیرته باور وکي. د نړیوال ټولنې پښتنه دادی، د هیومن رائټس کونسل پښتنه دادی، د یونایټډ نیشن پښتنه دادی، د افغانستان د هغه فعالانو څخه چې دوی د افغانستان څخه بهر دي، چې تاسو ټول آیا پر یو ځای باندې یاست؟ تاسو خپل اولی پاشلی یستی. نو زه فکر کوم د ش جوابی غشماتون کې جوابی او تاثیر گذار جوابی دادی چې افغانان باید تر یو چتر لاندې راسي، خصوصا سیاسي حرکتونه چې د اوس لپاره تر 50 ډیر سیاسي حرکتونه فعال شوی دي افغانستان.
مننه د دې خطر چې دا بحث سر راغون کو اتمر سپ قصاصو نظر واخلم. هم دغه درې پښتني په سر کې درې موضوعات ته ما اشاره کړې و چې نړیوال څو وکړي، طالبان څو وکړي، هغه کسان چې طالبان نه دي او یا له طالبان سره مخالف دي هغه څو وکړي. څنګه کېدیش چې دغه ټول درې جهتونه د افغانستان د ملي ګټو له خاطر سره منسجم او منظم شي؟ البته د دوه تر غونډې پوری پډیر لاند وخت
ګوري ابتکار عمل اوس طالبان سره ده، دغه مسؤلیت هم طالبان ته ګرځي. یعنی طالبان باید دغه مسائل ته توجه کی، یو داسې یو توحید نظر راولي چې هغه پر ملي ګټو باندې ولاړي. د افغانستان مسله یوازې د طالبانو مسله نه ده، لکه چې نظیفه خور په دې باندې تبصره وکړه، دا د ټولو افغانانو مشترک کور دی، زمونږ او تاسو د ټولو افغانانو اصطلاح هغه هیواد دی. او دې سره چې هر کار یا هر تصمیم نیول کیږي، د افغانانو په اصطلاح نظر دې کې باید شامل وي او دغه ابتکار باید خپله طالبان ولري. د بل خوا نه که موږ دغه جبهه په اصطلاح قوي وساتله بیا نړیواله زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی، زمونږ ګاونډیان هم زمونږ نه افزاري استفاده نشي کولی چې دوی خپل ګټې زمونږ په مسایلو کې ولټوي. او بیا که د یو قوي دریز نه موږ هره غونډې ته ځو نو بیا زمونږ دریز قوي او نړیوال هغه ته مجبور دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، تاسو هیله لري چې افغانان د قوي دریز له لارې په نړیوالو غونډو کې برخه اخیستلی شي؟ مخکې سه اغلی جلالی نظیفه جان هم دې ته اشاره وکړله چې په لسګونو حرکتونه دي په خارج کې، چې په بهر کې په دغه اوسنی ټکنالوژي کې په دغه امکاناتو کې دغه د طالبانو مخالفان ونه توانېدل چې سره نږدې شي او روس پورس باندې یو نوی بهیر او یو نوی جهت پکې جوړ شي، آیا ممکن ده چې انسجام رامنځته شي؟
من سره با ویل چې نړیوال صادق نه دي، ځکه که نړیوال صادق وای په دې درې کلونو کې دوی اقلا سیاسي ګوندونو ته سیاسي حرکتونو ته چې په دغه نړۍ کې خواره دي یو ادرس خو ورکولی وای. اوس تاسې وګورئ که امریکا ده هغه وایي چې موږ د طالبانو مخالفینو ته اجازه نه ورکو، اروپایي هیوادونه هم دریز همدغسې دی. نو دغه سیاسي ګوندونه که په خپل منځ کې د ورځې لس میټینګونه ولري دا کوم نتیجه نه لري، ځکه چې که نړیوال دوی په رسمیت ونه پېژني، که نړیوال د دوی غوښتنې ونه مني، که نړیوال مثلا دوی ته ادرسونه وایي.
اتمر صاحب وبخښئ، د دوی خپل داخلي اختلافات د دې سبب شوي نه دي چې نړیوالو ته دوی ډیر ارزښت پیدا نه کړي، ځکه چې په خپلو منځونو کې سره مخالفتونه لري؟
دا خبره هم صحیح ده، بالکل زه په دې باور هم یم چې اول خو دا بلند پروازي د هر ګوند د هر سیاستوالو د هر چا چې تاسو وګورئ دوی خپله دغه تمکین نه کوي چې یو بل سره کیږي او داسې یو مشترک ادرس یو مشترک دریز پیدا کړي. نو دا طبیعي دی چې په نړیوالو باندې هم تاثیر لري او دننه په خپل افغانانو باندې هم تاثیر لري، او دا یو مشکل او ستونزه اوس دی. لیکن که موږ وګورو دا تیر شل کلونو کې یا مثلا د هغه نه مخکې ادرسونه که ورکړل شوي دي، که هغه نړیوال حمایتونه شوي دي، هغه حرکتونه بیا پیاوړي شوي دي یا په اصطلاح بریالیتوب ته رسیږي. که موږ نړیوال پشتیباني ونه لرو نو دا ډیر ممکن نه دی چې یوازې سر سره وشي کولی شي دغه حرکتونه ایجاد کړي او دې ته هغه ورکړي قوت ورکړي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ البته هغه د خبرونې د پیل سوال دی، که تاسو پیشنهاد وکړئ یو دوه درې طالبان باید څه وکړي، هغه کسان چې د طالبان مخالفان دي هغوی باید څه وکړي، او نړیوال باید څه وکړي؟
طالبان مسئولیت زیات لري، ځکه چې څنګه چې اتمر صاحب دوی په واک کې دي، دوی اول باید خپل دریځ یو کړي، ځکه چې کابل باید صاحب صلاحیت شي. کوم شی چې کابل غواړي باید قندهار هغه ومني. تر اوسه پورې چون کابل خپل یو د صلاحیت خاوند نه ده، زه فکر نه کوم چې دا موضوع به ډېرې په سادګي باندې حل شي. مهم همدا ده په هر صورت که موږ په مجبور کې یو ادرس د طالبان ته موږ لپاره مخاطب اوسېږي، مسئولیت لري چې افغانستان له دې انزوانه وباسي. دوی باید خپله شخصي ګټې یو طرف ته پرېږدي، شخصي افکار او تنګ نظری باید یو طرف ته پرېږدي، باید د ولس حمایت واخلي. که افغانستان ولس سره ونه درېږي یو ورځ نه یو ورځ به دوی ته مشکل جوړېږي. او همدارنګه که بملي ټولنه افغانستان په رسمیت نه پېژني، نو دوی به همېشه د منطقې د ناوړو غوښتنو ښکار کېږي او د یو فشار لاندې پرانځي. همدغه فرصت دی چې په دغه توازن دوی وساتي او واقعا دې پروسې ته لبی کړي او ولاړ شي په جرات باندې، او هغه څه چې د افغانستان ګټې پرې خوندي کېږي باید هغوی ته باید دوی غاړه کېږي، ځکه چې یو وضعیت که دا رقم دوام کوي دا د دوی په ګټه هم نه ده، د افغانستان د ولس په ګټه هم نه ده، او دوی به د خوراک ستونزو سره مخامخ کېږي. دا یوه موضوع. دوم راځو د افغان سیاستوالو لپاره او همدارنګه مدني فعالانو ته، دغه وخت راغلی چې نور د سمت او ژبې او د قوم په نوم باندې هر ډول ناوړه مبارزه یو طرف ته کینو، یو افغاني او ملي مبارزې په خاطر باندې سره باید ولس یو شي او یو غوښتنه وکړي چې دا پروسه ناکامه نه شي، او خصوصا د منطقې ممالک دغه شوم اهداف چې لري هغه باید برآورده نه شي. موږ لپاره غرب او شرق یو ایسات لګي په هر صورت یو به زیاتره له افغانستان ته په سلام راسي یو یو شاید خپل ګټ لپاره زیاتره هڅه وکړي دا دوه مختلف په دې خو مهم هم دا ده چې موږ لپاره یواله مهم هم دا ده او همدارنګه ولاره د تفاهم یا د خبرو اترو باید پیدا شي تر څو پرې دغه موضوع حل شي به ملي ټولنې ته کدی غواړي چې دا وضعیت دوام وکړي او څنګه چې اتمر سره ومني دا واقعا د یو استخباراتي لوبه ده دوی غواړي چې دا وضعیت په همدا رقم دوام وکړي او هر یو ځان ته اهداف او برنامې لري که هغه ځان نرمش کړي هغه خپل اهداف لري که هغه یو څوک سخت دریځي کې هغه هم د طالبان په وړاندې هغوی خپل اهداف لري.
نظیفه جان جلالیل تاسو ته براشم څه فکر کوئ چې څه باید وشتي؟ تاسو که په لنډو دا ووایاست چې نړیوال باید څه وکړي، طالبان باید څه وکړي، او له طالبانو پرته دغه نور کسان چې دي او یا د طالبانو مخالف دي هغوی باید څه وکړي؟
زیاته مننه کوم. زه فکر کوم چې نړیوال باید د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران د کنټرول په خاطر باندې تر اوسه دوی مسؤلانه اقدامات نه دي کړي. دوی باید مسؤلانه او صادقانه اقدامات وکړي. په دوهم قدم کې طالبان باید لکه څنګه چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره درلودله، اغلی کړوخیل هم ورته اشاره درلودله، دوی باید اول په خپل مابینځو کې یو نتیجې ته ورسیږي او په دوهم قدم کې دوی هغه کمیسیون چې د بهر میشتو افغانانو او سیاستوالو سره په تماس کې دي دوی باید کوشش وکړي چې خپل اړیکې دوی سره جوړ کړي او دوی ته هم چانس ورکړي او واقعي چانس ورکړي. دا سینه چې دوی افغانستان ته راوغوړي او د سیاسي مشارکت حق هم نورته ورکړي او د دې اجازه هم نورته ورکړي چې دوی حتی خپل حرکتونه یا سیاسي مشارکت په عمل کې وشي. په دریم قدم کې طالبان دا مسولیت لري چې په افغانستان کې د شوزو اړوند چې کوم بندیزونه د سیاسي منافع په خاطر باندې لګولي او سیاسي ابزار په رقم باندې ځینې استفاده کوي، دغه سیاسي ابزار د استفادې څخه د دوی لاس په سر سي او شوزو ته باید د سیاسي مشارکت څخه نیولې تر اقتصادي، فرهنګي، تحصیلي او ټولنیز چارو مشارکت حق ورکړي. ځکه چې نړیوال هم کچیر وغواړي صادقانه او مسؤلانه اقدام وکړي، طالبان باید دوی ته دا وښيي چې دوی نړیوال میکانیزمونو ته، نړیوال نورمونو ته درناوی لري.
مننه. اغه لیکړو خپل تاسو ډیره دا خبره وکړه چې اصلي مسؤلیت د طالبانو دی، لیکن دغه بل اړخ د نړیوالو هم مسولیت ته، تاسو د نړیوالو مسولیت هم اشاره وکړه چې نړیوال د خپل ګټو له خطر په افغانستان کې بخت روان دي، لیکن ګټې طبيعي خبره ده، په هر بل هیواد کې نور هیوادونه خپل ګټې لري، لیکن دغه ګټې سره منسجم کېدای نشي.
متاسفانه هم دغه موضوع ده چې دوی کله کله شاید هغه ګټې ضرور نه وي چې اتمن اقتصادي ګټې وي، شاید نورې ځینې امنیتی مسائل هم دي، یو بل فلسفه ول دي، بل لپاره ننګونې ایجاد ول. زه فکر کوم چې شاید دغه اوسنۍ لوبه یو اندازه غربیانه فکر کوي چې شاید منطقه به متاثره شي د افراطګرایۍ څخه، خو دوی به په امن کې اوسېږي. دا د په یاد اوسي چې د نننۍ ټکنالوژي دومره به د په منطقه کې د دوی په مناطقو کې به ځوانه متاثره کړي چې دوی لپاره به یو بیا باید
نه او بخښې. دا خبره خو به نړیوالو ته ثابته وي، اغلی کړو خل دا خبره خو به نړیوالو ته ثابته وي چې کله په غزه کې جګړه کیږي حوثیان هم بیا په حمله کې برخه اخلي، یعنی ډېره لري فاصله. نو که خدای مکه د پوسنی افغانستان کې نامنی راشي، دا خو واضح خبره ده چې سرایت کوي نورو ته.
خو هم دغه د کله کله دغه ممالک یا سیاستوال غلط تصامیم نیسي چې اخر کې پایله دوی ته هم منفي راځي. نو زه فکر کوم چې همدغه وخت رسېدلی چې د غرب او د شرق کار نه وتقابل شي، هغه په افغانستان باندې په اصلاح غل نه شي، عملي نه شي، او دوی یو تفاهم ژبه پیدا کړي چې د دې
موضوع
یو رای حل پیدا کړي.
مننه. اتمر صاحب په لنډو باندې څو ثانیې وخت لرو که ستاسو نظر په اخره کې واخلم، مهرباني.
یقینا لکه چې دوستانو ویلي، اول خو ابتکار عمل طالبان سره دی، اول طالبان د دغه بس مخته بوزي، هیڅوک د دې لیواله نه دی چې زموږ وطن دی د آشوب او جګړې او د نامنۍ خواته لاړ شي. بهترین خبره دا ده چې موږ خپل خلکو سره، خپل سیاستوالو سره په مجموع کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره کارو.
مننه اتمر صاحب، بس وخت اجازه نه راکوي. لته سوډیره مننه، لاغلی کړوخیل څخه مننه، او نجفه جان جلالی څخه مننه کوم چې پرې بحث کې برخه را سره وخت دا اوریدونکو هم منندویم. احمد شیبریم اجازه اخلم.
خاورو خلولو تا د پین خودم د قدم خاورو خلولو تا د پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تا د پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا